دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. درنو اوریدونکو، دا خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی ده. کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د اوجکپوري چارواکي شیر محمد عباس ستانکزی له خولې ویل شوي و زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي. هند کې تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې 18 تنه چې د 18 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله د 10 زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د 2 منتظمین 10 زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روغتون مسؤلین بیا وایي ټپیانې روغتون ته وړي خو د 3 تنو وضعه ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د اوجکپوري چارواکي له خولې ویل شوي و زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست نه ایستل کېږي. د هغوی یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر دفتر د مرستیال عباس ستانکزی د ټویټ له مخې دا خبر شوی خبر ناسم دی. هغه وویل ښاغلی ستانکزی ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال کې لاسلیک شوی و افغان حکومت 15,500 طالبان خوشې کړل. په دغه تړون د نورو بندیانو د خوشی کولو خبره هم راغلی خو افغان حکومت کلک مخالفت کړی دی. د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ویلي تر څو چې د سولې تړون نه وي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشی کیږي. د افغانستان ستري محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او غازو د تصدی مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د ستري محکمې په فیسبوک راغلی. په بیان کې زیاته شوې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایي محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنوال او د هغه د حقوقي مساعد یا مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانه ته د 15,420 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د ستري محکمې تر دې اعلان څو شېبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. هغه د محکمې حکم جالبه بللی ځکه د ده په خبره محکمې دای د هغو غازو د قضیې په تړاو تورن کړی چې د ده له مقررې مخکې پیرل شوي وو. تمیم همداراز ویلي په پرونۍ محاکمه کې د ده کوم مدافع وکیل نه و حاضر او نه چا خبر ورکړی و. ازادي راډیو ته غواګیست. هند کې په تیر یو شپه ورځ باندې 3.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څومره پر لپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تیره بیا ولسمشر اشرف غني او د هغه مرستیال امرالله صالح له هندوستان سره د خواخوږی پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې هند کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,03,113 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څخه باندې 1,95,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یو شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مهال کړې چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاحکار ویلي د دغه ملاقات په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، خو په خبره ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلند لوړاندې د دقیقې کتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارډ وګاټه. دغه 30 کلن فلمي لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبېدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې سرخی چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارډ وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند سرخی چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کوره او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټر اوارډ وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بېګا په لاس انجلس کې وشول.
د مخکخي خزي خبرونه ته خره غلاست. تاسې دا خبرونه هر اونۍ له آزادي رادیو نه اورئ چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخي خزي منګرا ملم کوو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه ملم نه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسې ته خپل درکې. زه به د تلیفون شمیرې تاسې ته وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 9 9 45 43 او بل شمیره مو ده 0 8 7 2 2 5 5. همدا اوس اړیکه را سره ونیسئ او د اغلې میدان وال نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلې میدان وال په کرخه یاستئ را سره؟
بله.
خره غلاس خبرونې ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
بله مننه. مخکې له هر څه نه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال یم د پکتیکا د ښځو چارو دی.
ډېر ښه. د پکتیکا د ښځو چارو رئیسه، درنو اوریدونکو تاسې کولی شئ چې د دغه وزارت د ښځو چارو له رئیس نه د دغه ولایت د ښځو چارو د رئیس نه خپلې پوښتنې وکړي او د پکتیا ولایت د ښځو له ستونزو او د هغوی د پرمختګونو نه خبر شي او همداراز د اغلې میدانوال په شخصي ژوندانه به هم یو څه پوښتنې ولرو. اغلې میدانوال، که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کومې ستونزې مو درلودې نه مو درلودې، څوک ستاسې ملاتړ و؟
ډیره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خصوصو مخ دي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې، ولې موږ سره چې یعنی ملاتړ و زموږ کورنۍ وه، کورنۍ زموږ سره په سلامه سره ملاتړ وه او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډېر ښه. یعنی کورنۍ ستاسې ملاتړې و او تاسې یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسې ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست، څنګه دغې دندې ته راغلئ او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟
ډېره زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم. یعنی او آزاد سیالۍ له لارې ما دې دندې ته راغلم. په دې دنده کې ځان تر یو حده پورې راحت هم احساسوو او تر یو حده پورې راحت هم نه احساسوو. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري، چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، د فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډیری خند د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلی دی. او بله ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده، هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت دی، چې دوی یعنی هغه ظرفیت یې ټیټ دی او هغه په سطحه باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آماده.
اها تاسو د ستونزو ویلې څنګه د ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله د ستونزې د دې لامل شوی چې تاسو د کار مخه دی ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل، اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو په فرهنګي شکل باندې، هغه ستونزې به یوې خواته کېدو، یو به دا د نور د کارکوونکو ستونزې چې موږ وویلې، یعنی دا ډېره لویه ستونزه ده په یوې اداره کې چې یو کارکوونکي ظرفیت ټیټ وي او هغه په هغه شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کار ترې وغواړي په هغه شکل باندې چې نشي کولی، دا لویه ستونزه ده چې زموږ په اداره کې هم په بدبختانه وه په شکل باندې. زه درته ووایم چې دا ستونزې مشکلات شتون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعن یعنی موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډېری وخت یعنی دا باعث د دې کېږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کېږي. هدف دلته دا ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي، زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
اها، د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوي چې دغه ستونزې به ستاسو په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي کنه؟
دا خو یعنی موږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د وخت په تېرېدو سره، د زمان په تېرېدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هېڅ وایي، یعنی زموږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري، ولې دغه ستونزې به ورسره لږ سره ټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره مخ دی.
بله، مخکې د خبرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ وهلو، تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله، تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ، کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې څه غواړئ په راتلونکي کې وکړئ؟
بالکل، په راتلونکي خو یو زه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم، چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی، په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلم او تر څنګ دغې زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم په خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزادې سیالۍ له طریقه یو لوړ بسته راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
اها، خپلو اهدافو ته کوم اهداف چې تاسو ټاکلی دي هغې ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوئ چې و به رسیږئ خپلو اهدافو ته او که نه داسې ونه شي نو څنګه د هیواد به پرېږدئ که نه؟
مننه. یو خو ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه، جبرخیل اوبخی چې د تاسو جبرخیل خور یاستئ؟
بله. و
جبر خیلی خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي، یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي، دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسېږو، یعنی نشو کولی چې په هغه کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغې ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم، آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرېنږدم؟ په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یا شی نه دی نیولی.
اها، اغلی میدانوال د خبرونې د لاخ کېدو لپاره چې امریدونکو ته ستومانه کوونکي ونه اوسي، ستاسو شخصي ژوند نه به یو څو پوښتنې وکړو، څنګه تاسو واده کړی؟
نه خیر.
او کوم یعنی ولې په دې اړه باندې کورنۍ په فشاري نه کوي چې باید واده وکړي؟
جبرخیل خور په دغه برخه کې یعنی نه غواړم چې پوښتنه ځواب.
اها، بله
بله.
اها، یعنی کورنۍ څه نه وایي؟
دا خو یعنی د کورنۍ په ستونزو مشکل په دې برخه کې کښې نشته او زه خپله هم هغه لوړ اهداف مې ځان ته ټاکلي دي، دغه اهدافو ته انشاءالله په رسېدو سره یا چې کله ورته نږدې سم بس هغې به په دې برخه کې.
اها ډیر ښه. په دې اړه به اوریدونکي هم له تاسې نه پوښتنې ولري. دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی، څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله، فامیلي مشکلاتو له کبله تاسې ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت میرمنې یعنی چې هغه ستونزې مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېر باندې موږ ته مراجعه کوي. په مختلفو برخو کې د ستونزې مشکلات لري، یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو، دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو، چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپله دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره، یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې میرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې میرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زموږ دي. فرض مثال په هر روبه کې زموږ 40 قضیې دي یا 25 قضیې دي چې دوی رسمي موږ سره ثبتېږي او هغه کسانو سره چې موږ هغوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دوی ته وړاندې کوو، د هغوی شمېر خو لا موږ نه دی په حساب کې نیولی.
اها، دا راته وایاست چې د پکتیا د ښځو عمده مشکلات څه دي د کورنیو ستونزو سربېره؟
او ډېره او په ښه چې د پکتیا نه پکتیکا ده، د پکتیکا د ښځو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې میرمنو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده او بله ستونزه مشکل د دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د میرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډېرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي، لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد دي چې میرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
اها، د ستونزو په اړه مو ویلې، د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال، څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسي بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې، دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکول لارې حلوي؟
زمونږ خپله د وزارت پالیسي په دې شکل باندې ده چې اولا مونږ هغه د منځلي توپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو، طرفین دې ته راضي کول راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو. او بیا که مونږ وکتل چې د دغه منځلي توپ پر اساس باندې زمونږ قضایاوې نه حل او فصل کېږي او قضایاوې موږ چې واقعا جزایي اړخو لري، بیا دغه قضیه مونږ څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره. او که په بعضې مواردو کې مونږ وګورو چې واقعا زموږ قضیه بیا هم د منځګړي توب په اساس باندې نه حل او فصل کوي او زمونږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري، دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسې په ګډون باندې عام خلک تاسې ته څنګه حس درکوي؟ دوی خوشاله کیږي ستاسې په تاک سره هلته ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فامیلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کېږي، ما پکې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې موږ دلته رسمي مرجع لرو او که چیرې چا ستونزه او مشکل وي کولی شي چې موږ ته رارسي او رسمي شکل باندې موږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي، زموږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي، موږ په منځګړیتوب باندې قضایا او حل او فصل کوو، یعنې دا نه رسمي کوو. که موږ وکتلی چې قضیه یعنی په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخی ده یا حقوقی اخی ده یا په داسې شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړیتوب پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي، پس له دې نه بیا موږ رسمیت ته اچوو چې بیا اړوند مرګ.
اړوندو مراجعو ته تاسې حواله کوئ په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلئ، مثلا هلته محکمه شته، فاميلي محکمه؟
بله، اړوند مراجعو ته چې مونږ لیږو، مخکې نه مو ویل چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه طی مراحل لري، هغه طی مراحل کېږي، بعدن محکمې ته ورځي او جزایي اړخ ته لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو، څارنوالۍ هغه خپله طی مراحل لري، بعدن محاکمو ته یې راجع کوي. او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي، فامیلي قضایاوې دي، مونږ کولی شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېږو. اولته محاکم شتون لري، فامیلي محاکم شتون لري، مونږ د فامیل په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل سرنوالۍ کې هم آمریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې مونږ دوه دانې زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي، او په حقوقو پس عدلیه کې چې ده د حقوقو مستقل آمریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
اها، ډیر ښه. بیا برای شد انجونو تعلیم برخی تا انجونو دا تعلیم پا برخی که دستون زورتا اوایست او چنگا پا داغ ولایت که انجونو دا تعلیم پروسه چوم را دا قناعت ورده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې دلته شتون لري. اولا مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پېغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زموږ نه غواړو چې زموږ لورې لورانې یا پېغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زموږ لورانې یا زموږ پېغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس دې ووایي. او بله ستونزه چې زموږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې، چې دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پېغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نه شتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي، چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي، یا ریکشا شتون نه لري، یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه له مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست، په دغه ولایت کې تاسې ویلي چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته یې په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
بر علاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو، دلته د سیوډن مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغه زده په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي، یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخش کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسه وه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې کوي.
تاسو ویلی چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي، چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغې برخه کې دغه تیر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څېړنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. بر علاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې مونږ درلوده په مرکز څېړنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي، او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغې برخه کې هم منګه په مرکز کرنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی میرمنو ته وړاندې کړل چې میرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډیر کثرت سره یا په ډیر زیاتوالي سره میرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډیر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او بر علاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او د دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی میرمنو ته وړاندې کوي. او بر علاوه د رسنیو د حج اوقاف له ریاست سره هم موږ همکاري استو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او میرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملایمان ته ښه غوږ نیسي او دغه په هغه سپارښتنو باندې ښه عمل کوي.
بله، په پکتیا کې هغو نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغې برخه کې یعنې هغه نالوستې نجونې چې دي دې ته خو موږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده که دوی غواړي چې درس او تعلیم ته ادامه وکړي. زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوطه معرفي کېږي او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو. فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي یا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات دي یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او بر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم میرمنو لرو او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي او د دې په بر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفه‌ای زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال هغه خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې او د زراعت په برخه کې د دغه مو ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوي چې دوی له لوست نه پاتې دي، که دا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره وایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په هغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی هم شروع کړي دي چې دو برخه کې موږ څو میرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر شي.
د تجارت په اړه مو ویلې څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي. او نورې دلته میرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د میرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده اما ته میرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وګورئ چې په لوړه سطح باندې دوی هغه خپل تولیدات یا صنایع چې تولیدوي دوی ارزښتي ولې په هغه ټیټه سطح باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا د دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړه او وکولی شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغه خپل لاسي صنایع په یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
بله آقای میدانوال زمونږ یو اوریدونکی په کرښه دی برا واخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم.
علیکم السلام. خیر وګمې خورې
په خیر اوسې په خیر راغلي خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړې کنیولې؟
زما نوم خو درد د لغمان نن واړې کنیولې ده او یو سلام د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو سلام دلمنې ته.
ها وعلیکم السلام مهرباني وکړئ همدرد صاحب.
پښتنه خو مې دغه څه ده خو دا اوسنی حالات مېرمنۍ نه مې پښتنه ده دا اوسنی حالات کوم ورسره د افغان مېرمنې مخ دي دا څنګه ارزوي دي ارزوي دا کنه په خپل هغه سره چې د نړیوالو نورې نړۍ ښځو ته وګوره او د موږ د هغه بلک ښځو ته وګوره ځان سره مخ دي کډوالو ته وګوره مطلب دغه نه حق نه لري چې اکل نه غختل کور کې د غریبۍ شپې تیرې کې هغه هم پې خلکو ته راولي دي او موږ خو په پیویاړو په ښځو او دغه نه یو خبره زه ګیله غوندې لرم که چېرته موږ مخکښې ښځې یا سړي په افغانستان کې لرودل نو موږ به دې حالات سره نه وو مخ شوي.
ډېره مننه همدرد صاحب د لغمان نه و. مهرباني وکړئ اغلې میدانوال.
د همدرد صاحب د پوښتنو په ځواب کې موږ دا وایو چې د موږ د مېرمنو وضعیت واقعا د اندېښنې وړ ده. ولې دونه هم د اندېښنې وړ نه ده؟ ځکه چې موږ دې ته یو خوښمن یو چې ورځ تر بلې زموږ مېرمنې یعنی مخ په ښه کېدو باندې روانې دي. سمه ده په پرتو لرې پرتو سیمو کې که موږ وګورو د مېرمنو ستونزو مشکلاتو سره ډېرې زیاتې دوی لاس او ګریوان دي. ولې ته ډېره سطحه پورې دوی مخ په ښه کېدو باندې دي او دغه ستونزو او مشکلاتو سره دوی مبارزه کوي. ښه مثال زه د پکتیکا ولایت پکتیکا ولایت کې او لس کاله مخکې که موږ وګورو یعنی دلته ښځو چارو ریاستونو ته به اصلا مېرمنو مراجعه نه کوله. اما که پنځه کاله مخکې وګورو موږ پروګرامونه به د عامه پوهاوي پروګرامونه به دایرېدل مېرمنو به دې ته مراجعه یا ننګ او آر په سترګه به یې ورته کتل هغه کورنیو. که موږ یو دوه کاله مخکې وګورو مېرمنو اصلا دې ته حاضرې نه وي چې په دولتي دوایرو کې دوی دنده ترسره کړي. اما خوشبختانه نیکبختانه موږ وایو نن سبا خپلې مېرمنې چې دي دا د پکتیکا ولایت په سطحه باندې هغه ستونزې مشکلات د ښځو چارو ریاست سره وړي او د ښځو چارو ریاست په مشورې سره دوی مخته ځي. او خو نو نیکبختانه موږ وایو چې زمونږ پروګرامونه دی یعنی په لوړه کچه باندې مېرمنې دي کې اشتراک کوي او دې ته ډېرې علاقه مند دي. او بل دې خوښي زیاده ده چې په پکتیکا ولایتو کې په دولتي اداراتو پکتیکا ولایت کې په دولتي اداراتو کې هم مېرمنې د یعنی دنده ترسره کوي او دوی دې ته حاضر دي چې دوی هم یعنی په هغه محلي اداراتو کې دندې واخلي.
بله دغه ورورم امنیتي ستونزو ته اشاره کوله. دا به پوښتم درنه چې ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جوبر خیلی خوب په دغه برخه کې یعنی مونږ کوو یو دا ستونزه یا مشکل سي ده د افغانستان شموله دې کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه دې مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري. هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي. د افغانستان مېرمنې ټولې دي د مشکلاتو نه ویره لري او دغه ویره دیده د اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
بله یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو دی به هم را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه جبرخیل خورتا تکوم او درنی ملمنیتا ټول اوریدونکو ته سلامونه، هو مو بخیر.
بخیر اوسې، بخیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډېر زیات مننه. لمدور څه سره وتر شوی؟ جمال الدین هیوادمل د برخلې مال نیولې.
اها، هیوادمل صاحب مهرباني وکړئ.
جبرخیل خور، لمیدانوال خور نه څو پوښتنې لرم. خدای دې کې چې ځواب شوی نه سره کې ما په رادیو کې ونیوله.
اها، مهرباني.
بل پوښتنې دې دي په پکتیا ولایت کې قومي مشرانو علما او تاسو سره د تعلیم په برخه کې همکاري کړې ده کنه؟ یو دا ده بل د مرکزی حکومت څلوري هم تشو شوی کنه او په حکومت کې د خځو ورډه څنګه راځوي؟ او بل دا د اوس پر شي مېدانوال خور کوم لوی کارونه به د خځو لپاره ترسره کړي؟ او بل کستون درته پیدا شي د ستونزې د حل لپاره لکه
دا خو کټولې دغه پوښتنې جواب کې، نو زه فکر کوم چې نور به یو اوریدونکي تام وخت پیدا نشي، دا به ټوله خپرونه پوره شي. بیا هم مننه هیواد مل صاحب، ډېره مننه کوم، مهرباني وکړئ اغلی میدانوال.
په ستونزو مشکلاتو په برخه کې، که هر برخه کې وي، موږ سره قومي مشران یعنی همکار دي، همیشه موږ سره همکاري کړې ده.
په خاصه توګه د علماو په اړه که ووایاس، دینی عالمان څنګه؟
دینی عالمان موږ مخکې نه وویلې چې حج او اوقاف ریاست چې ده، موږ سره یعنی په هر برخه کې همکار ده. دینی او عالمان هم موږ سره همکار دي، زموږ غږ یې همیشه پورته کړی ده، هم قومي مشرانو هم دینی عالمانو. او بله پوښتنه یې فکر کوم دا وه چې آیا په مرکزي ادارې نه موږ تشویق شوي یو که نه، همداسې کوم شی و؟
دویمه پوښتنه یې دا وه چې د ښځو ونډه څنګه ارزوئ په حکومت کې؟
د ښځو ونډه خو چې په حکومت کې زما له نظره یعنی مخ په ښه کېدو باندې ده. دا انشاءالله موږ ورته خوښمن یو چې یعنی ورځ تر بلې پورې مخ په ښه کېدو باندې ده. او بله
دی وایي چې تاسو که په خپلو هیلو کې، په خپلو اهدافو کې بریالی شي، نو تر ټولو غټ کار، ښه کار، هغه کار چې تاسو یې د ښځو لپاره ضرور بولئ، هغه به کوم کار وي چې تاسو یې ورته وکړئ؟
یعنی تر ټولو لوی کار یا غټ کار چې زه د مېرمنو لپاره یې ضرور بولم، یعنی د ولایت پر سطحه باندې یا فرض مثال د افغانستان په سطحه باندې، دا ده چې د مېرمنو په تحصیلي برخه کې باید لوی کار ورته وشي. دوی په تحصیل برخه کې لوی کار باید ورته وشي، ځکه که موږ د دوی په تحصیل برخه کې کار وکړو، د دوی هغه د ژوند نورې ستونزې، مشکلاتونه دغه تحصیلي برخه یې ورته حل او فصل کوي. او بله برخه دا ده چې د مېرمنو په صحي برخه کې باید ورته ډېر کار وشي، یعنې دې ته خو موږ همیشه صحت برخه کې ریاست صحت عامې سره موږ همکاري اسو چې د پکتیکا ولایت مېرمنې په لوړه کچه صحي ستونزې لري، چې د دوی صحي ستونزې دا دي چې دلته مېرمنې هغه د تاوتریخوالي په واسطه باندې یعنی دې ته اړ کېږي چې دوی دارو وخوري، یعنی فرض مثال یا هر ډول دارو دوی خوري، یعنی غواړي چې ژوند ته خاتمه ورکړي، چې دا د اندېښنې وړ ده. په واقعا موږ ورته اندېښمن یاستو پکتیکا ولایت کې. او بله پوښتنه یې د هیوادمل ورور فکر کوم دا وه چې موږ مرکزي ادارې هم تشویق کړي یو تختی پاڼه زه خپل وزارت لرم، یعنی څو یوه لس څو تختی پاڼې لرو، دلته محلي ادارې هم موږ تشویق کړي چې د ولایت په سطحه باندې هم موږ تختی پاڼې.
بله، بل اوریدونکی به په کرښه وي، دی به هم را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ پښتون صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
د دې زما یو پیشنهاد، اول تاسو د مخکې له دې چې له مېلمنې سره پوښتنه وکړم، یو پیشنهاد درته لرم، انتقاد یې بولي کېږي
د خاطر درته وایم. زمونږ خو که څه هم انتقادي او پیشنهادي شمیرې شته دی چې تاسو وبایست، تاسو اوس مهال که کومه پوښتنه لرئ د اغلی میدانوال نه هغه را سره شریکه کړئ.
زما پیشنهاد دی، لنډ پیشنهاد دی، بیا پوښتنه کوم.
مهرباني.
خوري دغه څه چې ته موږ ته وایې اوس موږ له دوو بجو نه خلک ساینس سره اړیکې نیسي، په دې روژه کې تاسو پر دوه نیم بجې باندې نیم ساعت خلک سمانه کوي، دا کار مه کوي. او دوهم ساینس پوښتنه دا ده، د پکتیکا ولایت باوجود دې چې وروسته کوم خشونت چې د ښځو پر ضد کېږي، زه یا محکمه یا محلي اداره، څومره ودغه خوشونت یسته ودغه خوشونت ته رسیدګی کړی ده. او بل خبر اوله تاسو راغله خدا زه د دود د سر ولایت خلک نو در سره بل
ډېر زیات مننه کوم قاری صاحب پښتون. زه به اول ووایم چې ستاسې دغه پیشنهاد ډېر پر ځای و، خو بیا هم موږ په کرښه باندې ډېر اورېدونکي نه درلودل. موږ وغوښتل چې تاسې ټول په یوه واري راواخلو، ځکه مو نیم ساعت له آغلي میدانوال نه خپلې پوښتنې وکړلې. بیا هم په هر صورت سره مهرباني وکړئ آغلي میدانوال.
د دې ورور پښتنه ډیره ښه پښتنه وه د خوشونت په برخه کې، یعنی پکتیکا ولایت او صفاته ولایت واقعا دلته ستونزې او مشکلات شته. ولې موږ سره محاکم یا فرض مثال د پکتیکا مقام ولایت کې ده، د هم موږ سره همکار دي. ولی صاحب چې ده، یعنی د ښځو په برخه کې یعنی ډېر همکاري موږ سره کړې ده. او بل چې ده چې مېرمنو هغه ستونزې مشکلات چې دي، هغه تسلسل رسیدګي کېږي، هغو ته موږ عدلي او قضایي ارګانونه لرو چې دوی هم ورته یعنی جدي توجه کړي ده او ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. او د هغې تر څنګ د ښځو چارو ریاست هم یعنی دغو برخو کې مېرمنو ستونزو مشکلاتو ته جدي توجه لري او دا ورته حل او فصل کوي. لکه یو ښه مثال زه دا ووایم چې زمونږ میخور و زرکه زرکې خور د خشونت یا د تاوتریخوالي په واسطه باندې خاوانې سومه ورپریکړه کړې وه. دا پوځی دا یې ورپریکړه کړې وه. بیا مونږ یعنی د ښځو چارو وزارت د خپل د وزارت په واسطه باندې یا خپل مادي طریقه وکولای شو چې مېرمن کابل ته انتقال کوم، دغه پوزه ورته ترمیم کو، دغه پوزه یعنی ډیر په ښه توګه یا موافقه عملیات و چې ډاکټر ماغه زلمای احمدزای هغه عملیات وکړه، موږ سره همکاري وکړله. یعنی هغه په خپله بدون د مصارفو دغه عملیات د خور تر سره کړه او زمونږ خور په واقعا بدون د کوم عوارض د دې پوزه بیرته ترمیم شوله. او د دغه ستونزو مشکلاتو سره موږ واقعا رسیدګي ورته کوو او جدي توجه ورته لرو. او بل غږ یې د پوښتنه دا وه چې زه کله پکتیکا ولایت راغلم دغه خلکو دود او دستور سره بلده نه وم. زه چې پکتیکا ولایت راغلم، یعنی زه خپله هم د پښتنې سیمې نه یم او د پښتنو هغه دود او دستور سره تر ډېره حده پورې بلدیت لرم. او بله خبره د پکتیکا خلکو البته دغه ممبر غږ ورور یاد کړه، ما مخکې نه هم اشاره وکړه دغې برخې ته که ورور اورېدلی وي. دا د پکتیکا علما او د پکتیکا قومي مشره موږ سره همیشه همکار دي او همیشه
ډېره مننه. په صحي برخه کې که راته ووایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کېږي، په دې برخه کې تاسې یوه بېلګه وویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه که راته ووایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته هي اداره
اصل کې خو مونږ صحت امیر ریاست زمونږ شتون لري، صحت ریاست زمونږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی مونږ سره همکار دي. اما بهر له صحت امیر ریاست مونږ نور د رقم کومه همکاره اداره نه لرو. ولې په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې مېرمنو ته ډېر عامه پوهاوی وړاندې شي، یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې مونږ رئیس صاحب د صحت امیر سره همغږي لرو. صحت امیر د دغه پروګرامونو کې لپاره یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید مېرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوی ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه مېرمنې خو اسمان دوی هغه زهر خوري هر شکل باندې وي، دوی شفخانې ته راوړل کېږي او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي. که تاسو حقیقت وویل، یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي، مګم هغه مېرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلې په بد حالات کې وي. زه همیشه ورغلې یم، پوښتنه مې ترې کړې ده. دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي. که موږ تاسو وکړو یعنی نه پوهېږي چې یو دوه درې ښځې دا کار وکړي، اما دلته ما درته وویل چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته راغلي.
آغلي میدانوال، بیا به په دې اړه پوښتنې ولرو. اوس یو اورېدونکی لرو، دی به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلي. خپرونې ته ستاسو نوم څه دی؟
یوسف یوسف زیم د نګرار ولایت نتا سر پټما
یوسف زې سب مهرباني وکي
روزانه زماره پښتنه دا خورجان نه مدا غښتنه دا ټول لړ ګروه چارواکو نه مدا غښتنه دا زمنګ الحمدلله نن سبا مونږ کوی سړی راځي تر کور کړه وکړه د سکولونو په باره کې کنه نو ټول مونږ کا غواړو چې زمونږ خویندې چې دي او بچې ني زمونږ دي دا تعلیمونه وکړي او په لوړه کچه باندې ځانونه ورسوي آئنده کې د افغانستان کې کوم مشکل دی دا حل شي په دلته د بده مرغه چې دی زمونږ په دې مکتبونو یا سکولونو کې چې دی استادان نشته دی مونږ دا غواړو چې زمونږ د استادانې پیدا شي او سکولونو کې چې کوم دي ټول په ښځې باید ښځې سبق ووایي دا زمونږ ډېر مشکل دی دا مشکل دی باید حل شي
ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم یوسف زیسب اغلی میدانوال تاسې هم په خپلو خبرو کې وویلې چې په هغه ولایت کې هم د ښځینه و استادانو د نشتون ستونزه ده او دغه ورور مو هم وایي د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه وایي د ښځینه البته په ټوله کې د استادانو د کموالي ستونزه ده څنګه هلته تاسې د ښځینه و استادانو د روزنې لپاره کوم کار کړی دی چې ښځینه استادانې وروزئ
په پکتیکا ولایت کې خو مونږ معلمین لرو دا لرو چې دغه برخه کې یعنی صنفونه شتون لري د معرف له طریقه هغه صنفونه کنترولیږي او صنفونه شتون لري او استادان هم فارغیږي پکې خوشبختانه ماته هم دغه استادان چې دي دا یعنی په هغه کچه باندې نه دي چې باید د ولایت په سطحه باندې مشکلات سره حل شي په دې برخه کې مونږ یعنی یو د حل لارې لپاره پیشنهاد د معرف وزارت دا ده چې په دغه برخه کې د میرمنو هغه حق او حقوق باید لږ زره لوړ شي پس مثال د هغه محقول زمای ښه ځکه چې مونږ تر اوسه دغه پکتیکا ولایت کې نورې میرمنې هم فارغېږي چې د همدې ولایت وي تر هغه د خدمات د دوی له طریقه دغه خلکو ته وړاندې شي باید د نورو ولایتونو نه یا فرض مثال د نورو ولایتونو یا د نورو برخو نه مونږ استادان دوی ته استخدام کړو چې تر هغه وکولای شي چې دغه میرمنو ته خدمات وړاندې کړي چې تر دغه خپله یا فرض مثال د ولایت پر سطحه باندې دغه استادان فارغ شي چې بیا بلند دوی خدمات وړاندې کړي اوس مونږ په دغه برخه کې یعنی نشو کولای چې د نورو ولایتونو میرمنې راوغواړو دلته چې استادی لپاره ځکه چې دوی هغه حق او زما ډیره کمه ده یعنی ماشي ډیر کم ده که یو میرمن له بل ولایت راځي د استادی لپاره دلته اتمان هغه باید دلته یو کور ونیسي د کور کې راځي یا فرض مثال نور موارد دي کورنۍ انتقال ده چې دلته یعنی هغه ماش کفایت نه کوي د میرمنو لپاره چې دوی د نورو ولایتونو راشي او دلته دنده ترسره کړي او بله مهمه برخه دا ده چې په دې برخه کې باید لکه مونږ په صحت برخه کې خدمات لرو لکه مکتب د نرسنګ او د قابلګۍ مکتب د دیسیمی پکتیکا ولایت کې چې دوی هم یعنی په لوړه کچه باندې خدمات د پکتیکا خلکو ته وړاندې کوي چې هغه میرمنې دلته راځي یا فرض مثال د پکتیکا خویندې هلته درس او تعلیم دوی کوي بعد هم دوی په کلینیکو باندې یا په نورو مواردو کې په نورو یعنی فرض مثال په روغتونونو کې دوی په دنده ګمارل کېږي مونږ هم په داسې اداراتو نه هم یعنی مرکزي ادارې نه زمونږ هیله یا خواهش دا ده چې داسې یو مکاتب دلته هم پاتې شي فرض مثال چې هغه مېرمنې وکولی شي د فارغې شي چې او بعد هم دوی په رسمي شکل باندې په معرف کې دوی په دنده باندې وګمارل شي
بله یو اوریدونکی بیا هم لرو دی به هم راوخلو السلام علیکم و علیکم السلام په خیر راغلی
مننه د ورخیل خورتار سلام او استامل مت سلام او بیا چې سل شری وکول ټول ته سلام کوم اله د چروغ دو خو خوشاله وي
مهرباني وکي
پرهیز په سر لای سره په کر خایم تاسو اوریدونکی
په سر لای سره په خیر راغلی مهرباني وکي خپل پښتنې را سره شریک کړئ
تاسو له ملمنه مې یو څو پښتنې دي هله دا چې وای ور یو جواب راکې نو
یو
پښتنه خو مې تدا ده چې زمونږ استاد په کلي باندې کې تاسو ټول شاهدان یاست چې مسوته تی او استدایي د لیسې وجود نه لري کته کجن زده کړو کې نو یاد شپږم یو یاد نه هم نو دولسم تتلې نشي یعنی ډیره کمه کم مساعدي په زینو زینو برخو کې لیسې شته او بل پښتنه مې دا ده چې مطلب تاسو ته مطلب کوم وخت کې یا څنګه یا چا ده شي یانو ستونزه پیدا کوي بیا تاسو سره څوک حل کوي په ګډه باندې. مننه.
ډیره مننه کوم. مهرباني وکړئ اغلی میدان وال.
دا خبره خو د ورور ډیره پر ځای باندې وخته چې فرض مثال په لرو پرتو سیمو کې زموږ مکاتب تر ابتدایه پورې دي او عربي تر متوسطه پورې او پاره ها ډیری یعنی ورته خسي کیږي چې موږ خوين دي دیتا وهڅه ولشي چې دوی هغه دولسم خلاص کی ایز لسی دوره هم پای ته ورسیږي. دا خو یعنی ورسته بل پورې مخ په شکیدو باندې دا وضعیت لکه موږ مخکې نه په مرکز ښرنه کې لیسانه درلودله اما اوس خوشبختانه سږ کال یو تیر کال یوه لیسه زموږ افتتاح شوله په پکتیکا ولایت کې په مرکز ښرنه کې. په ولسوالیو کې موږ لیسه درلوده ولې په مرکز ښرنه کې هم نه درلوده. او دغه خدمات چې دي یعنی مخ په زیاتوالي باندې دي او مخ په شکیدو باندې دي. او بلې خبرې ته د ورور پوښتنې ته یعنی البته راشو دغه که موږ چیرې د ولایت پر سطح باندې د ښځو چارو ریاست له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي دلته د ولایت مقام یعنی خپل محترم والي صاحب معاون صاحب موږ سره سل په سلو باندې همکاره دي او همیشه دوی موږ سره هڅه کړې ده که چیرې موږ ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره ولایت مقام یعنی حل او فصل کوي.
بله وپکورو چې زموږ تخنیکي همکار وایي یو بل اوریدونکي لرو دی براوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مہربانی وکئی استاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
مننه کوم خوري تاسو ستاسو درنې مهمانه ته او اوریدونکو ته سلامونه او خروجه درته غواړم.
مهربانی.
زه سائن کونړی سره په تماس کې یم. زه د مهمانه خور نه یو پوښتنه کوم چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو نړۍ کې مشهور چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. آیا دا خشونت د څه نه پیښ دی؟ دا د خشونت عوامل که دا معنی لږ رڼا واچي چې ولې پیښیږي؟ آیا دا د خپل منځ کې کوم دغه دی که یا شرقي غربي او یا ادارې قانونو په ټکر کې سره دا خشونت پیښیږي که په دې سره نارا کې نو خبرې
ډېره زیاته مننه کونړی صاحب. اغلی میدانوال دغه ورور مو وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه څه دي؟
په افغانستان کې که موږ وګورو بیا به خصوص پکتیکا ولایت کې د ښځو پر وړاندې یعنی تاوتریخوالي اصلي لامل دا ده چې د عامه پوهاوي ټیټوالی ده. اما په هوی ټیټوالی د له حق او حقوق څخه نه خبرېدل دي او بل له شریعت او قانون څخه نه خبرېدل دي. دغه یعنی لوی لامل دی چې زموږ په پکتیکا ولایت کې ورسره مخ یو او لاس او ګریوان یو. بل لوی عامل دا دی چې یعنی د تعلیم کچه ټیټوالی ده. او بلې خبرې ته د ورور موږ هر څو چې یعنی بالکل افغانستان یو اسلامي هیواد ده او زمونږ یعنی ټول وګړي پکې مسلمانان یو شکر. اما دلته ستونزه دا ده چې موږ له خپل شریعت او قانون څخه خبر نه یو. موږ په اسلامي هیواد کې یعنی کوم نافذه قوانین چې لرو دغه نافذه قوانین زمونږ یعنی هیڅکله نشي کېدلی چې له شریعت سره یا له اسلام سره دوی خلاف اوسېږي. ځکه موږ په اساسي قانون کې یوه ماده لرو چې هیڅ نافذه قانون نشي کولی چې د هغه شرعي معتقداتو سره یا فرض مثال زمونږ له هغه د شریعت له اصولو سره خلاف اوسېږي.
بله ډېر ښه. بل اوریدونکی هم فکر خلرو دی به هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تا تا ستادران پاکمن ملمانی تا او سلام نوانده کم.
وعلیکم السلام پخیر رغلی نو متصده ده کم زینه مالی کنی والی
امانی تو زابل ولیتن ده تاریخ
امانی سب میرا بانی وکی
د ماده خورشان د شلند لاندې پښتنې
مهرباني
د کوم مخه د اورور چې د مخه او کونړي اورور چې پښتنه وکونه.
بله
پکې ته خبر ته کوم ده لکه د خوشنط راځي یعنی په خوا سابقه وختو د خوشنطونه نو اور خورجانې.
اها مهرباني
که یو پلار با یو لور چا ته ورکړه وریره به ورکړه خور به ورکړه کنه دا خبرې نه وي. دا یعنی د شریعت خلاف به کار کوو کوم یا نه کوم انجلی په خپل خواخه یا په خپل خواخه نه ګوره دا ذات خوري یا ګولی خوري یا ملتن پودر خوري د حکومت جهالت کې د سې درسته ده زه یو نظر لرم یا شپېته کلن ځوان ته پیغله جلی ورکي نو حق لري چې شپېته کلن ونه کی هغه نو څه کې یا ځان وژ یا د کور نه ځي یا خواچا سره ځي مشکلات ټول درته زیات دي اما په هغه درسته سیستم خو موږ د پښتنو ټولنه کله نا کله د پښتو دومره شته جوړ کړی ده شریعت سره په ټکر کې راځي یعنې دوی نه غواړي د خپل نه خپل اولادونو د خپل حکومت شریع احکام دي هغه هم دي تیریږي کار نه کوي اوس دا خور وای پکتیکا کې موږ د سیډیری اغلې د دوسری د لري سراسي او مزار خوړلې یا ګولی خوړلې د کومه حالت څنګه کې آیا دغه جنکې یا باجی پیغلې دي یا باجی باجی سیوی دي یا باجی کون باجی مشکې یې میړونه موتاد دي یا باجی مشکې نشي کې کور تراسي وارو گزار کې افزه پرې کې دغه مشکلات افغانستان کې خدای ختم کړي د خود جان ته وایم خدای دې خیر درکې خدای دې پر ولایت ته داسې پنج فائدہ کې چې دغه خلکو سره ملاتړ وسی او دغه خلکو ته عامه په هوای څکه چې دوی ته د سلاخونه لیک
دا نظر دغه لارې تر واغې بس دغه ما یو نظر ډیر زیات مننه کوم د غرور نظر او امانی سبوی چې کا ناوړه دودونه په هیواد کې نه وي نو د خزو په وړاندې تاوتریخواله بدل لمنځه لاړ شي او نور به خزي دغه زجر چوسی او بس دا به نور نو بس ډیر ښه نظر اغلی میدانوال رابه شو دې ته چې تاسو ویلې تاسو عامه په هواي خزو ته په دغه ولایت کې ورکوي کله هم د سي شوي دي چې د خزو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کړي او دوی ته په دې اړه باندې عامه په هواي ورکوي
محترم جباخیل خور د عامه په هواي کې دي یعنی 50% زنانه وي 50% کې نارینه دي ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه یا ورسره مخامخ کېږي مکه چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډیری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده اما په تر څنګ یې د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي مونږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطح باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي د خویندو اشتراک هم پکې وي ځکه چې ډیری فکر او ذهنیت باید په پرې کار وشي هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت چې دا باید بدل شي تر هغه زمونږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخواله یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره مو مبارزه کړي وي
بله او د خبرونې وخت کم پاتې دی اغلی میدانوال که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړئ
زیاته مننه زما هیله او پیغام د خوین او د ټول ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو او زموږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولای شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي او بل هیله خواهش یې زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته هم یعنی د انسان په صفت وګورئ هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي او د ټولو خویندو نه ټولو ورونو نه مې هیله دا ده چې د خشونت او تاوتریخوالي سره نه ووایي تاسو به اوسوایي جوارخیل خور چې خویندې والې پکې یادوئ ډېری ځایونو کې زموږ خویندې لامل د دې کېږي چې یو خور ته یعنی له ستونزې او مشکل سره مخ شي او هغې په وړاندې یعنی یو تاوتریخوالی ترسره شي یا فرض مثال هغې په وړاندې کوم ظلم او ستم ترسره شي
بله ډیر زیات مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه دا خبرونه هم دومره وه تر بیا د خدای پامن
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغیری را دیجی دلی لحظه تاپ کیت مندلی ماپ کیت صورت کری تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کیت صورت کری داستا پراندی گلی مامی دتواڑو ستر گتر ورکڑ دت کتلئی نشم دت جڑلئی نشم تا اور دلئی نشم ساتھ رہنو لبی یاد گی کہ ہم نبلئی نشم I'm not afraid to die.